افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساته ده چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رنګ راډیوي ډرامه خپرېږي، خو دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یو تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک له لارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. بختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. بختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 980 کورنۍ اخراج کړی سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400 زره کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي. په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د فایل خبر ورکول سوی دی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري. د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتر اوږدوالی لري. د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده. د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل ټیمونو د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکنی دور کې هلته مسابقه کوله. راشد خان او نور احمد لکڼوال به د گجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي. رحمان الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز، نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي. د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو دي شي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي. د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي. راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشې سول چې 14 د اسرائیل او 1 د امریکا وګړي دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي. بایدن ویلي په خوشحالو کسانو کې یوه 4 کلنه نجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو. حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي. سانا دولتي اژانس دی و چارواکي چې نمونه د اخیستل سوې په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلي چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې وشتلي دي. د اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي خود مرګ ژوبلې په باب سینې دی ویل سوي. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې دا حمله ورسله هغې وسو چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل شوې وي. تر دې څو ساعت مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس میاشتې شپږمه د نومبر 28مه. د شپږ بجو په دې ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې شوي.
که په پټه پاکستان ته نرم دریځ لري او په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي.
په تاجکستان کې نن او سبا د افغانستان پر مسایلو غونډه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې په هره برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
دا یو مثبت ګام ده چې نړیوال ټولنه ته د افغانستان ښځې ورپه یادوي چې په دې عقل باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي.
په کندوز کې یوې ټولنې د هغو ماشومانو تداوی پیل کړی چې د بدن غړي ستونزې لري.
هغه ماشومان چې د قتل خوري باندې چې د هغو مریضانو بم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دا په دغه شفقانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده.
تقریبا ته یو شلانې غواګانې وسیده او تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لک غواني ده.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رنګه رادیوي ډراما اوریدلې سي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې درا پورونو برخه ته. د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونی کړي چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه دا چې ګړه په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر روان و د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه هم بلله او نن بیا مهاجر ستاسو وطن زیاته مهاجر کله ستاسو وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل.
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل زبان جاری وي نو ماحول دار چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی پاکستان او افغانستان د تعلقات او د الیکو لپاره سراج الدین افغانی بیان هم دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت کې د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه څه باندې 400,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکی سمی یوسفزی چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایطو ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړ شوي چې د هیواد نویو ګټو پر اساس ویناوې وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانگزی ته وویل
حقیقت دا چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د 45 کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعا طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د وسوسه خبري راوتل دي او یا کورنۍ چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې عباس تنگزی یا ملا دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړي دي طبعا خورا احساسات سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستاني توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوي د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي او تبان څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهر ډک عکس العمل خي غمره په افغانستان کې دنه استقبال کوي.
یوسف زای صاحب دغه حالات چې اوس را منځته شوې دي د طالب چارواکو د توند سرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه بلاخره څه به پیښیږي په اړیکو کې د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په 13 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي دا په دې معنا ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزوری ده خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډیر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیرېدو هغه نور هم یعنی په کې اختلاف زیاتیږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیونو افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العمل ناراضي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو سویو کډوالو لپاره د شارګوټي جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر له قوله راستنیدونکو لپاره د یو شارګوټي د جوړولو خبره کړې، خو دقیق نیټه نه ده څرګنده کړې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي تر څنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دی باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو، نو موږ بس.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره، او پراته یو دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات اوچت دي، او وسم نه کیږي. نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زر افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د 11مې دورې کوربه دی. د افغانستان امنیت، بشري مسایل، په سر کې د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستې او د دوی اغیزې د دې ډیالوګ د دې غونډې اصلي بحثونه بلل سوي دي. صفی الله سنگزایمو له نورو جزئیاتو خبروي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د ولسمې ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنیو امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال د غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد څیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د څلورو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتي ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هره برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د سازمان له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د پیل سوي 14 ورځني کمپاین په دویمه ورځ په خپله ایکس پاڼه کې یو لیک پور کړی او له ټولو یې غوښتنه کړې چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ باید نور ودرول شي او طالبان د بشري حقونو د نقض په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړل شي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. مګر د بخښنې نړیوال سازمان د یک شنبې په ورځ، یعنې له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د خپل پیل کړي 14 ورځني کمپاین په دویمه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت د نوومبر له 15 د ډسمبر تر 10 پیل کړی، په خپل ایکس پاڼه یو لیک پور کړی او له ټولو یې غوښتي چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړي. په دې لیک کې لیکل شوي چې طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې روښانه نقص لکه انتقامي وژنې په مذهبي او قومي لګاکیو، نجونو او ښځو، همجنس بازانو، د بشري حقونو په ملاتړو، د مدني ټولنې په غړو، قاضیانو، وکیلانو، مخکنیو چارواکو، خبریالانو او نورو بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. هغه اړخونه چې طالبان یې تل له ځورولو، نیولو، شکنجه کولو، وژلو او نورو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه باید خوندي شي، له دې ډلې ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، د کار کولو اجازه ورکړل شي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی عمومي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې ټول افغانان باید د بیان او ټولنیزې ازادۍ ولري او تر څنګ انسان تختونه، خپل سر نیونې، د خبریالانو وهل ټکول، د معترضینو په ځانګړي ډول د ښځو نیول باید پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونکو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمو له لارې د جبري اعتصابونو، خپل سر نیولو، غیر قانوني توقیفونو او غیر قانوني وژنو په ګډون د اغیزمنو او شفافو څیړنو او حساب ورکولو میکانیزمونه د اعدام له عملي کولو پرته رامنځته کړي. بلخ د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې د دې ډول کمپاینونو پایلول تر یوې کچې مثبت بولي. د بشري حقونو فعال شګوفې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
مثبت کام ده چې نړیواله ټولنه ته د افغانستان خسي ور په یادوي چې په دې اکلا باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي. او دویم نظر دا هم کېدلی شي چې ځکه مخکې هم دا رقم نامې لیکل شوي دي، دا رقم کارزار ترتیب شوی ده، مګر کومه نتیجه نه ده ورکړې، نو شاید دا هم ممکن وي.
بلخوا تمنا زریا پریانی د پایلکړي اعتراض په دویم پړاو کې د شنبې په ورځ د جرمني په کلان ښار کې د بشري حقوقو لټولو فعالان وغوښتل چې د افغانانو خاموش غږ پورته کړي. هغه چې اعتراض یې په دې موخه پیل کړی چې د طالبانو لخوا پیل شوی جنسیتي اپارتاید باید په رسمیت وپیژندل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا څلورم پړاو دی چې موږ له جنسیتي اپارتاید سره د مبارزې کاروان ښار په ښار پیلوو. پرون دویمه برنامه و او تمه ده چې د دسمبر په 9 موږ په بن ښار کې د سهار د 10 د ماښام تر 2 بجو دریمه برنامه هم پلی کړو.
که څه هم د طالبانو حکومت جون یو ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي، ترخوای له محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هغوی له کار کولو راګرځولي او په ټولنیز ژوند کې هم پر ډېر محدودیتونه لګولي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې افغان جونو ښځو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه او نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو لخوا رد شوې ده.
په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړي ستونزې لري. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دویم ځل دی چې دوی د دغو ماشومانو درملنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه ځورېږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه ځورېږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه ځورېږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړې توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ رډیو ته وویل
دا سلسله د لپچا او کامچاپ کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې 15 میاشتې پس راځم او دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام د کندین هم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلنه لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې وه، هغه راته وویل
پر سال دو تکلیمه د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما د دو ماشومانو شونډې او تالو څیری وو. د یو درملنې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزې حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډېر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه ځورېدل، شونډې او تالوی څیری وو او یا هم سخت سوي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده. په کندهار کې د غواګانو د فارمونو شمیر 649 تر رسیدلی چې د کاله 140,000 میټریک ټنه شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي چې له بهره وردو سویو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانوی په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو څو شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې چې 2.5 لک افغانۍ ده دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیا په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ سوي دي. محمد نعیم او سمی الله د غواګانو د یو فارم کارکوونکي
دغه پلار شنانو راچو بیا لوشو پسې چې ومه لوشل بیا ځایونو پسې پاکو چپسر فام کار ماپشن د خو بیا دا سپیشټ پسورا چول وشنګ دی د صفایانی دی
اسری وسایل وشل کو دا شدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو هغه کو نور دا کارونه جله کده زای صفکه دو د ماشين پرولل